نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله منك ده سورة النمل آياتنا كو د آیا نمبر 32 نه واخله د آیا نمبر 59 پوری، یعنی د دوه درشم آیت نه واخله د یو کم شپیتو آیت پوری. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالت، هغې وویل، او دلته په تا باندې چې کوم سکون راغلی دی د دې نه پته لګي چې دا د ښځې خبره ده، مؤنث دی. هغې وویل یا ایها ای الملأ سردارانو افتونی، جواب راکړئ مالا، فی امری زما په معامله کې، ما نه کنتو یمزو قاطعتن قطعی فیصله کول والا، امرن لسکر حتا تردیچی تشهدون تاسو موجود یا زما سره، یا تاسو حاضر یا زما سره. او زما معنی پکې ولی ده، ځکه چې د نون د لاندې کسره ده. قالو، هغوی وویل، نحنو مونږ، اولو قوت قوت والیو، و اولو بأس او جنگ والیو، او یا مونږ دا ویلی شو چې خاوندان د جنگ یو، شدید سخت، والامر او فیصله الیکی ستا د طرف نه ده. دلته کې د کاف لاندې چې کومه کسره ده، نو د دې نه پته لګي چې دا ښځې طرف ته اشاره ده. الیکی ستا د طرف نه ده. فانظوري، نو وګورئ یا غور وکړئ، ماذا سو تأمرین تاسو حکم راکوئ. قالت، هغې وویل، دا د ملکه سبا یا ملکه بلقیس خبره ده، ان بیشکه الملوک بادشاه اذا چې کله دخلو هغوی داخلیږي، قریتن په یو کلي کې، افسدوها هغوی تبا کوي. هغه مونږ ته څنګه پته لګي چې په دې کې د هغې معنی راځي؟ ځکه چې دا لفظ دی افسدو، په دال باندې ضمه، په واو باندې سکون، ټیک شوه؟ او دا ها چې دی، نو دا د کلي دپاره دی، نو هغوی تبا کوي هغه، یعنی هغه کلی. وجعلو، او هغوی کوي، عزت اهلها، د هغې عزتمند اوسیدونکي، اهلها اوسیدونکي ته وایي، یعنی د هغه کلي. اذله ذلیل، اذله ذلیل، وکذالک، او هم دغه شان به، یفعلون دوی کوي. و انی، او بیشک زو، مرسلتن لیږلو والیم. اکثر چې راځي نو مرسلون راځي د مذکر د پاره وي، او دلته راغلی دی مرسلتن په تا باندې، تا مربوطه باندې چې کوم تنوین دی، د دې نه پته لګي چې دا مؤنث دی. الیهم، طرف ته د هغوی، بهدیتن یوه هدیه، یعنی یوه تحفه، فناظرتن بیا کتو والیم چې بیما سره د سسیز، یا رجعو واپس کیږي، المرسلون قاصدان، یعنی قاصد وایي هغه کس ته چې څوک لیږلی شوی وي. فلما، نو چې کله، جاء، هغه راغی، سلیمان طرف ته، سلیمان علیه السلام طرف ته، قال، هغه وویل، اتمدوننی، آیا تاسو مدد راکوئ مالا؟ میم دال دال د دې روټ دی، بیمالین سره د مال، فما نسوچی آتانیا راکڑی دی مالا اللہ اللہ تعالی خیرون بہتر دی مما دہ غینچی آتاکم ہغو در کڑی دی تاسولا بل بلکہ انتم تاسو بی هدیتکم سرد خپلی تحفے تفرحون تاسو خوشحالے گئے ارجع واپس لارشا الیہم حغی طرف تا فلنأتینہم فپس لا البتا نأتینہم مونگ بزرور روڑو حغی طرف تا دلتا سمرا تاکیدو ندی پلام بانی چکم فتحا دا او پنون بانی چی شد دے نو البتا او ضرور پکی رازی پس البتا ضرور با مونگ راوڑو حقی طرف تا بی جنودین داسی لخ کرونا لا قبلا نشت سمقابلا لهم داغی دا پارا بیها داغی ولنو خری جنهم او البتا مونگ با ضرور رو باسو حقی منها داغینا الذلتن ذلیل شوی وهم پدے حال کی چہاوی صاغرون خواشی قال ویل پا بریکٹ کیو لکے سلیمان علیہ السلام یا ایوہا اے الملعو سردارانو ایوکم سوک بلتا سنا یا تینی راوڑی مالا بی عرشیہا تخت دہاغے دلتا دہا زمیر ملکہ سبا طرف تزی قبلا دا دین اوڑان دی ان چی یا تونی حقوی راشی ماتا مسلمین فرما بردارا قال ویل عفریت یو دیو من الجن دا جناتنا یا دا پیریانونا انا زو آتیکا زبر اوڑم تاسولا بیهی حقا قبلا دا دین اوڑان دی ان چی تقوما تاسوبا ولاریای مم مقامک پخپل زی باندی و انی او بیشکزو علیه پدی باندی لقویون البت قوت والیم امین دیر امانت داریم قال ویل الذی هاغکس اندهو دا چاسر چی علم علمو من الكتابی دا کتاب انا زو آتی کا زو بر اورمستاسو طرفتا بیهی دا قبلا دین اوڑاندی ان چی یرتد دا راشی الیکا ستا طرفتا پرفک نظرستا فلما بیاچی کلا رآہو اغو اکتل حغیتا مستقرن اخوده شوی عندهو دخپل زان سرا قال اغو اویل هادا دا من فضلی دا فضل نده ربی زما دا رب لیبلوانی زکا چه هاگا ازمایشو کری زما اشکرو چه آیا زو شکر ادا کوم ام یا اکفر زونا شکری کوم ومن او چاچی شکر شکر کرو فا انما نو یقیناً یشکرو هاگا با شکر کوی لی نفسی دق پل زان دا پارا ومن او چاچی کفر کفر کرو فا انا نو یقیناً ربی زما رب غنی دیر بے نیاز دے کریم دیر عزت والا دے قال اغو اویل نکیرو ناشناکڑی یعنی بدل کڑی لہا دہاغی دا پارا عرشہا تخت دہاغی ننگور منگورو اتحت دی آیا چہاغا ہدایت ممی ام یا تکونو کی گہاغا من اللذین دہاغوی نچی لا یحتدون نهغوی هدایت مومی فلم ما نوچکلا جاعت غراغلا بیا پتابانی دل تسکون ده چی ده مذکر ده پار رازی نو جاعوی او چی ده مونس ده پار رازی نو جاعت چی قیلا ویلیشول اها کذا آیا هم دغشان ده عرشو کی تختستا دل تر کاف دلانی بیا کس را ده یعنی ملکا سبا طرف تا اشاره ده قالت هغی اویل کأنهو لکچه هم داده هو هغا و او تینا او راکڑی شوی ده مونگل او راکڑی شوی و مونگل العلم علم من قبلها لدينا مخي وكنا أوم مسلمين فرما بردار وصدها أو منكري ودا ما دسوشي كانت وهغا تعبد هغي عبادتك من دون سواي الله دألانا إنها بشكهغا كانت وهغا من قوم دقومنا كافرين لكافرانو قيل وليشول لها هغيتشي ادخلي داخلشا دا امر دي حكم دي الصرح بمهلكي فلما نتكلا رأته هغي اولدو هغا حسبته هغي قمان اقروب هغا لجتن دا جغروبو وكشفت او هغيخ كاركري عن ساقيها اصل كداو ساقين ساقين و لكن نون غرزي دليدي زكا چي دا ها زمير وسر لگي دليدي عن ساقيها خبلي دوانا پندي قال هغو اويل انه بشك هغا سورحون يوم هل دي ممردون غر یا چمکی دون که من قواریر جور شوی ده شیشونه قالت هغی اویل ربی ازما ربا اینی بشکزو ظلمتو ظلم کروما پتابانی چی کما دم ما راغلی دا زما معنی ورکوی نفسی پا خپل زان ندلتا ده سین دلانی چی کما کس را دا پا یا سکون ده
نو نفسی نفس زما
یعنی ما پخپل زان رایت نفسی پخپل زان و اسلمتو او اسلام رو روما مع سر سلیمان دا سلیمان لله دا اللہ دا پارا ربی چی رب دی العالمین دا طول جهانونو ولقد او البتبشک ارسلنا اولیگ المن الى ثمود پا طرف دا ثمود اخواهم رور داغوی صالحا صالح علیه السلام انچی اعبدو عبادت کوئی الله دا اللہ فا اذا نناسابا هم هغی فریقانی دوڑلی شوی یختصمون هغی جگڑا کولا قال هغو اویل یا قومی ایز ما قوما لیما ولی تستعجلون تاسو زرغاری بسیئتی بدی قبل اوراندی یا مخکی الحسنتی دنیکینا لولا ولینا تستغفرونا تاسو بخانا غاری الله دا اللانا لعلكم شاید چی تاسو ترحمون پا تاسو رحموشی قالو هوی اویل اطیرنا مونگ سپیرو گنالی بیکا تو و بیمن او هاغ سوکچی معک ستاسردی قال هوی اویل طائركم سپیرتوب ستاسو عند الله دا اللہ سرده بلکه انتم تاسو قوم داسی خلق یای تفتنون تاسو از مایلے کیے گئے فا تا نون دا دے روٹے فتنہ ہم دا دے ندے وکانا او اوے فی المدینہ تی پخار کی تسعتو نہا رحطن دلی یفسدون هاوی بفساد کو فی الارضی پز مککی ولا او نبا یصلحون هاوی اصلاح کولا صاد لام حا لدی روٹ دے قالو هاوی اویل تقاسمو پخپلو کی قسم اخری باللہ دا اللہ لنبیتنہو البتمن بزرور پشپکی حملہ کوو پا هغو باندی و اهلهو او پا کوروالو ده هغو ثم بیا لنقولن البتمون بزرور وایو لیولیهی ده هغو ولیتا یا ده هغو آریستا چی ما نا شهیدنا و موجودمون محلیکا ده هلاکت پا وقتی یا ده هلاکت پا زیکی ده حرفی مکان هم ده او حرفی زمان هم ده دا زمانه او دا وقت دوانو دا پار رازی. أهله ذهغد خاندان وإن أو بيشكمون لصادقون البترشتنيو ومكرو أو هوي چالو چلو مكرن يو چال ومكرنا أو تدبير كرومون مكرن يو تدبير وهم خدلت يو بلا خبرا چه کل ده انسان ده پار رازي ناغي ده چال وای أو چه ده الله تعالى ده پار رازي زكا چه دل تراغلي ومكرنا أو تدبير كرومون ده الله خبره ده نو دلتا بواتا مون تدبير وایو مکرن یو تدبیر وهم او هغوی لا یشعرون نه هغوی شعور لرو فانظرو پسو گوری کیف سنگا کانا شو عاقبتو انجام مکرهم ده هغوی ده چال انا بشک مون دمرناهم تباکر المون هغوی وقومهم او قوم ده هغوی اجمعین طول بجمعینی فتلك ندا بيوتهم دهغوي كورونا دي خاويتن غرزي دلي بما پوجه دهغي چي ظلمو هغوي ظلم وکړو إن بشك في ذلك پديكي لآيتن البته ونخدا لقوم دهغ خلق دپارا يعلمون چي علم لري وآن جينا او خلاصي ورکړو مونږ الذين هاغه خلق له چاچی امنو ایمان راوړو وکانو او هغوی یتقون هغوی وریدل ولوطا او لوط علیه السلام اذ چکلا قال هغه ویل لقومه خپل قوم ته اتاتون آیتا سرازی الفاحشه د بهایای سره الفاحشه بهايايتا وانتم او تاسو تبصرون تاسو غوري تدي روتي با صاد او را بصر اينكم ايا بشك تاسو لتأتون البتة تاسو رازي الرجال طرف تد سرو شهوة د شهوة سرا من دون علاوة النساء دخزنا بلکه انتم تاسو قوم یو قوم یه تجهلون جهالت کوئی جاهلان یه مطلبی داده فما ننا کان و جواب قومه دهاغ قوم الا مگر ان داچی قالو هغوی اول اخرجو اباسی آل لوط آل لوط یعنی دلوت علیہ السلام خاندان من قریتکم دخپل کلینا انهم بشک هغوی اناس خلق دے یتطهرون هغوی دیر پاک جوڑے دل غاڑی فان جیناہو نو نجات ورکرو مونگ هغولا و اہلہو او دهغو کور والولا الا سوائی امرأتہو دهغو دخزینا قدرناها مقدر کرو مونگ ده غی من الغابرین دورستا پاتی که دو والونا و امطرنا او اوار والو مونگ علیهم پا غی باندی مطرا یو باران فساء نو دیر بدو مطرو باران المنظرین دویر ولی شوی والو قل ویا الحمد طول تعریف لله ده اللہ ده پارده وسلام او سلام دے على عباده دا غف بنیانو باندی الذين سوچی اصطفا هغو خوخ کرل مصطفا لفظم دا دینا دے چه اللہ تعالی سوک چوز کری یا خوخ کری اللہ خیر بهتر دی اما یا هغوی یشرکون هغوی شریک جوړوي خ دلته کې دا الله چې دی که نه نو دلته اصل کې یو حمزه دی او بیا ورپسې بل الف دی رایټ او بیا پسې په لام باندې شد دا دی نو ځکه دا مدی لازم لګېدلی دی ٹھیک شو او د دې مقدار شپږ حرکت دی دا اوږد مند دی د دې ځای پورې الحمدلله زموږ نننۍ ترجمه ده او د دې سره زموږ سپاره چې ده نو هغه مکمله شوه الحمدلله اوس انشاءالله موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو را وباسئ سورة النمل د آیه نمبر 32 نه واخله د آیه نمبر 59 پورې. او لکه ما چې درته وویل د دې سره زموږ سپاره یعنی جز 18 مکمل شو. د سلیمان علیه السلام قصه جاری ده او داغو په لښکرونو کې هدهد هم یوه مرغۍ وه. داغو کار دا و چې خبرونه به یې راوړل داسې و لکه یو ریپورټر، او چې سلیمان علیه السلام هغه اونه لیدو نو تپوس یې وکړو چې کو هغه بغیر د سوجینه غیر حاضر وي نو زه به ورله سخته سزا ورکوم. او د هغې وجه دا وه چې هغو ډیسپلن قایم کوو. بعضې وخت د ډیسپلن دپاره سختی کول هم پکار وي. هدهد د قوم سبا په باره کې ریپورټ راوړی و. هغوی چې دا قوم ډیر خوشحاله او ترقی یافته خلک دی، لیکن هغوی دنور پوجا کوله یعنی مشرک قوم و، او د دې ملکه ښځه وه. د دې ځاینه ځینې مفسرینو د دې ځاینه دا نقطه خستی ده چې ښځه هم حکمرانی کولی شي، ځکه چې د قوم سبا ملکه هم ښځه وه، لیکن هغه خو مشرک قوم و، مسلمان قوم خو نه و. نو د دې نه دلیل اخیستل صحیح کار نه دی. د هغې د عرش په باره کې هدهد ډیر غټ تعریف کړی و، او د هغې تخت ته هم عظیم ویلې شوی و، او د الله تعالی عرش ته هم عرش عظیم ویلې شوی و. نو د هغې تخت په انسانانو کې عظیم و، او د الله تعالی د عرش خو څوک مثال هم نشي ورکولی. د الله تعالی عرش خو په ټول کائنات کې ډیر لوی او عظیم عرش دی. نو د دې دواړو خو د سره کمپیریزن نشي کېدی. هدهد خو په دنیاوي لحاظ د هغې د عرش خبره کوله. د الله تعالی د عرش په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته، یعنی دا اوو ځمکې او اسمانونه چې دي دا د کرسۍ په مقابله کې داسې دي لکه په صحرا کې چې یوه ګوته غورځېدلې وي، او بیا عرش د کرسۍ په مقابله کې داسې لوی دی لکه یوه ګوته چې په ځنګل کې غورځېدلې وي. سوچ کوئ چې کرسۍ چې د عرش په مقابله کې دومره وړه ده، نو هغه هم د ځمکې او آسمانونو په مقابله کې څومره لویه ده. او بیا سلیمان علیه السلام د ملکه په باره کې تحقیق کړی و، او د دې نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې په اورېدلی شوي خبره باندې فیصلې کول د انسان لپاره صحیح کار نه وي. او نن سبا دا خبرې ډېرې عام دي، نو اوله د خبرې تحقیق کول پکار وي، بیا هغو خط ولېږو. او زموږ دین موږ له د خط لیکلو په باره کې هم رهنمایي را کړې ده چې یو خط به څنګه لیکلی کېږي، او موږ د میږي په باره کې هم ویلي وو چې هغه څنګه د نورو میږو رهنمایي کړې وه چې خپلو کورونو ته ننوځئ. د سلیمان علیه السلام لښکر را روان دی، او هسې نه چې په غلطۍ کې هغوی تاسو اوچقوي. او هغې میږي نه و ورت خطا کړي، بلکې هغوی ته د مسلې حل هم ښودلی و. بعضې وخت چې موږ خلکو له خبرداري ورکوو نو موږ خلک ورخطا کړو. نو هغې میږو ته حل هم وښیلو چې په خپلو کورونو کې داخل شي، چې کله تاسو چا له خبرداري ورکوئ نو هغوی ته د هغې حل هم ښیئ. هسې پینک مه شروع کوئ. او بیا موږ ګورو د سلیمان علیه السلام خط، او دا واحد ځای دی چې دلته بسم الله الرحمن الرحیم راغلی دی، بلکې دا چې په قرآن مجید کې 114 سورتونه دي. په 114 سورتونو کې بسم الله الرحمن الرحیم په شروع کې لیکلی شوی ده، او په سورة التوبه کې بسم الله الرحمن الرحیم نه دی لیکلی شوی. او چونکې دلته بسم الله راغلی دی، نو د دې سره 114 ځله بسم الله راغلی ده په ټول قرآن کې. او د خط جواب ورکول هم یو سنت طریقه ده. د خط جواب ورکول ضروری دي. دا خط سلیمان علیه السلام ملکه سبا ته لیکلی و. دا د یمن ملکه وه، د هغې نوم بلقیس و، او هغه مسلمانه نه وه، خو بیا هم سلیمان علیه السلام بسم الله لیکلی و په خط باندې. د دې مطلب دی چې داسې لیکل صحیح دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم بادشاهانو ته خطونه لیږل، او اکثر به مشرکان و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د بسم الله نه علاوه قرآنی آیتونه هم لیکل. د یو آیا د لیکلو مطلب دا نه دی چې دا قرآن شو چې دا به کافر ته ځي او هغه به ودو نوی کړي او هغه به ودو نوی کړي نو بیا به څه کیږي. او خط مختصر و یعنی لنډ و، لیکن په هغې کې هغو ټوله خبره بیان کړي وه. د انبیا خطونه به اوږدونه وو. ملکه وې چې زما طرف ته یو کریم خط راغلی دی، نو هغې ته څنګه پته ولګېده؟ نو یو دا وه چې یوې هوښیارې مرغۍ راوړې وه هدهد، او بله دا وه چې د سلیمان علیه السلام مهر پې لګېدلی و، او بله دا وه چې خط یې ډېر د ادب سره راوړې و. خط یې راوړو او هغه لاړه، یعنی هغه مرغۍ هدهد. نو ملکه پوهه شوه چې دا ډېر معزز خط دی، او د خط د خبرو نه هم پته لګي. د بسم الله الرحمن الرحیم د ویلو سره هم پته ولګېده. هغې ته اندازه وشوه چې دا د الله تعالی را لېږلی شوی رسول کیدی شي. نو د خط په ذریعه هغه پوهه شوه کو کافر ته خط لیکي بسم الله کاللهم هم لیکلی شي، لیکن 786 مه لیکي، 786 دا بسم الله نه ده، دا بې ادبي ده، نو داسې چرته مه لیکي. او بله دا چې سلام لیکي، او چې سلام لیکي نو د الف سره لیکي السلام علیکم. مونږ خلک سلام لیکو او یا دا لیکو چې سلام علیکم، نو الف پکې ضروري دی لیکل، او هم دا صحیح طریقه ده. او نن مونږ ګورو چې ملکه ته خط ورسېدو، نو هغې څه وکړل؟ د دې نه د هغې د عقلمندۍ پته لګي مونږ ته. دا ډېره مالداره وه او ترقي یافته ملکه وه د خپل وخت، او قومي سبا یو ډېر خوشحاله قوم و. اوس مونږ ګورو آیا نمبر 32. قالت یا ایها الملأ، هغې وویل خپلو سردارانو ته چې ای سردارانو افتونی فی امری، مشوره را کړئ مالا زما په معامله کې. ما کنت قاطعه امرا حتى تشهدون، نه یم زه قطعي فیصله کول والا، یعنی فاینل ډیسیژن کول والا نه یم تر څو پورې چې تاسو حاضر نه یې، یعنی چې تر څو پورې ما ستاسو سره مشوره نه وي کړې. دلته یوه غټه سټریټجي ښودلې شوې ده، سټریټجي پیژنې که نه؟ حکمت عملی چې ورته وایي په اردو کې، چې کله یو حکمران وي نو هغه څنګه خپل وزیران او مشیران د خپل ځان سره ساتي چې د هغوی نه په هره معامله کې هغوی مشوره غواړي. داسې نه وي چې یو طرف ته فیصله وي، یعنی ډکټیټرشپ نه وي چې زما فیصله به آخري فیصله وي او نور خلک به ماله څه فیصله راکوي. او زموږ په دین کې د مشورې کول ډېر غټ اهمیت دی. په قرآن مجید کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایلی دي چې وشاورهم فی الامر، حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څوک ښه فیصله کولی شي. بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړی شو چې اے نبی، تو د صحابه سره مشوره کوه. او دا چې دی نو دا په سوره شورا کې راغلی دي. و امرهم شورا بینهم، د هغوی معاملات کیږي د باهمي مشورې سره، یعنی د یو بل سره د مشورې سره. نو دا ملکه د عام خزانه ده، د خپلو درباریانو وزیرانو او د خپل ملک د اوچتو خلکو سره کینی. نو انسان له پکار دی چې خپله خبره صرف حرفی آخر نه ګڼي چې ما دا خبره کړې ده نو هم دغه شان به کیږي، ما ته څه ضرورت دی د مشورې کولو، یا دا چې مشوره خو بې وقوفه خلک کوي. دا هم د عجزۍ علامت دی چې کله بنده مشوره کوي، او اوله انسان له د الله تعالی سره مشوره کول پکار وي، او هغې ته وایي استخاره کول. او مونږ د استخارې نه د علم غیب خبرونه جوړ کړي دي. دا هغې هغه ټول سوچ غلط دی زمون په خلکو کې. اول استخاره کوي، بیا د خلکو سره مشوره کوي، او بیا خپل عقل او پوهه هم استعمالوي. نو بیا به تاسو چرته هم نه مایوسه کیږئ او نه به ناکامه کیږئ. نو دغه شان هغې هم د خپلو وزیرانو مشیرانو او فوج والو سره مشوره کوله، او د دې په وجه د هغې چې کوم رعایه وي نو هغوی هم خوشحالیږي. چې زمونږ ملک زمونږ سره مشوره کوي، زمونږ اهمیت دی داغې په نظر کې، او دا شان رعایا خوشحالیږي. اوس مخکې داغوی جواب وګورئ. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أقول وايت من قوة ولهم يو أو سقط جنك ولهم يو، لكن والأمر إليك معاملة ستاسو دا طرفنا دا، فانظري ماذا تأمرين. نقول تاسو چي سهم حكم راكوي، لكن دخل طرفنا من خطياريو. قتاده رحمه الله لیکلی دی د دې په باره کې چې د دې مملکت داسې لوی وو چې په هغې کې 313 یعنی 313 ارکان وو، او هر کس د 10,000 نماینده وو. نو ډېر طاقتور حکومت یې وو، نو د هغې سرداران عقلمند وو او ډېر ماهران وو په جنګ کې. هغوی ویل چې فیصله ستاسو په لاس کې ده، چې څه هم تاسو موږ له حکم راکوئ نو موږ به هغه حکم په سر سترګو باندې قبلوو. کلوی حکم هم وی، لیکن پا اهم معامله کی پیشرفت کول پا کار وی. قالت نهغی اویل، ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها. چی کل هم باچاهان پا یو کلی کی داخلی گی او هغی حمله کوی نو هغی فساد کوی. وجعلو اعزت اهلها اذله. او داغی چې کوم عزتمن خلک وي نو هغه بې عزته کوي. وکذلک یفعلون، او هم دغه شان به دوی کوي. نو ملکه چې به هغې خپل موقف بیان کړو، یعنی خپله رایه بیان کړه چې داغې څو خیال وو. هغه ډېر عقلمند وه او داغې سوچ ډېر د لرې پورې تلو. داغې بلکل او هغې بلکل صحیح خبره کوله، ځکه چې هغې ته به د نورو ملکونو خبرونه را رسیدل چې په کومه علاقه باندې څوک حکمران دي او څنګه دي. او د خط په وجه هم پوه شوه. نو هغې وی چې کله هم یو بادشاه په یو ملک باندې حمله کوي نو هغوی هلته بیا څومره تباهي کوي، لوټ مار کوي، خلک قیدیان جوړوي، غلامان او وینځې جوړوي. او که نن هم موږ وګورو نو څومره ویپنز دي، وسله ده، د هر چا سره د سترګو په رپ کې یو قوم ختمولی شي. یعنی که تاسو وګورئ په هیروشیما باندې چې په جاپان کې کوم بم غورځولی شوی و، نو د هغه ملک بیا څه حال شوی و. انسان څنګه وپنس جوړ کړي دي د هغې د تباهۍ دپاره. جنګ څو ښه شی نه دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چرته هم د جنګ تمنا مه کوئ. دا موږ چې کومې جذباتي خبرې کوو نو دا ملکه داسې نه وه چې په جذبات کې راتله چې ولی زموږ سره سوکمې دی، موږ به لاړ شو او وبه ګورو د دوی سره. پرېږده چې راشي چې موږ ورته چل وښایو. نن صرف نارې پاتې شوي دي زموږ د خلکو. نه د چا سره ایماني قوت شته او نه افرادي قوت شته، او نه زموږ سره د هتیار قوت شته. بیا هم موږ لوی لوی نارې لګوو. ملکه ډېره زیاته هوښیاره وه، هغې هېڅ هم ونه وی. او موږ خلک وایو چې را مخکې دي شي، بیا دې وګوري چې موږ سره څه کوو. نه مو تیاری وي، نه مو په الله یقین وي، نه را سره ایمانی طاقت وي. بس صرف هسې آرټیفیشل ویرا چول، دمکی ور کول، هسې خالی نارې وهل، د دې نه علاوه هېڅ هم نشته. نو داسې وي هوښیارتیا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جنگ تمنا نه ده پکار. نو بیا موږ ودې هسې خلک را بلوه کوو چې په کومو ملکونو کې جنګونه شوي دي، نو د هغوی څه حال دی نن. د هغې تباهي تاسو په ټي وي لیدی شئ. نو چرته هم تمنا مه کوئ د جنګ. نو هغې هم وی چې کله یو بادشاه حمله وکړي نو بیا هغې ډېره تباهي کوي، او د هغه ځای باعزته خلک ذلیلوي. او الله دې معاف کړي، د ټولو نه مخکې د ښځو عزتونه ولټلی شي. وکذلک یفعلون، او هم دغه شان هغوی کوي. اوس وګورئ د ملکه سټریټجي ته، د هغې پلانینګ ته. و انی مرسلتن الیهم بهدیه، نو زه لیږم هغې طرف ته یوه هدیه، یو تحفه. نه یې جنګ وکړو او نه یې دا ووایي چې فورا نو زو. نو هغې وی چې زه به یو تحفه ولیږم، او د دې په باره کې ډېر تفصیلونه راغلي دي چې هغې څنګه تحفې لیږلې وې. فناظرة بيازوغورم بما يرجع المرسلون چه ده سوسی سرا واپس کیگی قاسدان یعنی هغی چه کم قاسدان لیگلی و هغی وی چه مونگ با قاسدانو لیگو او او با گورو چه هغی سو جواب راوری اولا با او گورو یعنی هغی کتل چه ده بادشاه سنگره چه ده تحفه تحایف اخلی او کنا ده دو دنیا خو خدا یعنی که مونگ هغو لرشوت ورکرو او هغا مطمئن کرو نو هر صبح پا قلار بانی پاتی شی نبا مونگ چرتزو او نه به هغوی حمله کوي نو هغې یکدم په جوش کې جذباتي فیصله ونه کړه او نه یې د هغو خبره ومنله او د لویو خبرو کولو په ځای هغې وی چې په دې طریقه به مونږ معلوم کړو د هغو خیالات نو هغې د هغو ازمایش وکړو چې که چیرې دا نبی وي نو هغه خو بیا تحفې تحایف نه غواړي که دنیادار وي نو تحفې به واخلي نو هغې ورله د سرو خښتې هیرې جواهرات سل غلامان دومره هر شی لیږلي و دا ټول په تفسیرونو کې راغلی دي او بیا سلیمان علیه السلام څه وکړل د هغه تحفو سره هسې خو په تحفه قبلولو کې څو حرج نشته دا مونږ ته د سنت نه میلاویږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو بل له تحفې ورکوئ د دې سره محبت زیاتیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هدیه قبلوله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دې سره بغض هم ختمیږي کو تاسو ته ښکاري چې د یو بنده په زړه کې زما خلاف خبرې دي د زما سره حسد کوي نو په ځای د دې چې تاسو هم نفرت وکړئ هغو له ډېرې زیاتې تحفې ورکول شروع کړئ تاسو به وګورئ چې رو رو به د هغو د زړه نه هغه بغض لرې شي کو په سخرګنۍ کې مو څوک داسې وي یا کو په خپلو خپلوانو کې څوک داسې وي نو دا یوه طریقه ده چې د دې په ذریعه تاسو د هغوی په زړه کې محبت پیدا کولی شئ نو هغې هم کوشش کوو چې هغه د هغو زړو په محبت کې بدل کړي عقلمنده وه چې د هغو زړو ماته صفا شي د دې نه علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو بل له تحفې ورکوئ ځکه چې دا د زړونو نه کینې لرې کوي او یوه ښځه دې هم د خپل ګاونډي تحفه حقیره نه ګڼي که هغه د بیزی نوکونه هم وي او چرته د چا تحفې ته په کم نظر باندې مه ګورئ چې دا یې راله سورا کړل حقیر ورته مه ګورئ او ضروري نه ده چې تحفه دې غټه وي نو هله به ښه وي هدیه بنده د خپل حیثیت مطابق ورکوي او چې بنده د بل حیثیت ته وګوري او ورکړي داسې هم نه ده چې قرضې دې واخلي او هدیې دې واخلي په هغې باندې او هدیه په دې هم نه دي ورکول په کار چې دا بنده د دې کار نه منه شي لکه څنګه چې هغه وایي چې زموږ طرف ته د فرمانبردارۍ سره راشئ یعنی سلیمان علیه السلام ورته خط لیکلی و چې زموږ طرف ته د فرمانبردارۍ سره راشئ ګنې مقابلې ته ځان تیار کړئ نو هغې وي چې دې د دې کار نه منه شي او موږ په قلاره باندې پرېږدي نو څوک په خپل طرف کولو د پاره او یا بعضی وخت خلک تحفه په دې ورکوي چې دا بنده زما کار وکړي یعنی د هدیا په وجه هغه بل کس ته خپل کار کولو د پاره اماده کوي نو دا ټولې د رشوت طریقې دي او رشوت ورکولو او اخیستو والد دواړه جهنمی دي خلک وایي چې چای اوبه دي لیکن په کار ده چې تاسو پوهیږئ چې په تحفه کې فرق وي او رشوت حرام دی او تحفه جایزه ده ټیک ده یعنی تحفه او هدیه یو شی دی کله ورته تحفه ویم کله ورته هدیه نو هدیه یعنی تحفه ورکوئ مګر رشوت مه ورکوئ او د دې نه پس سلیمان علیه السلام څه وکړل فلما جاء سلیمان قال اتمدونني بمال چې کله دا وفد راغی او تحفې د ځان سره راوړی وې نو سلیمان علیه السلام وی چې آیا تاسو زما مدد کوئ د مال سره یعنی تاسو ما له رشوت راکوئ دا تحفې راکوئ او ما اخیستل غواړئ فما آتانی الله خیر مما آتاکم ماله چې الله تعالی څه راکړی دي نو هغه زیات بهتر دي څو چې ستاسو سره دي او سلیمان علیه السلام ته څو میلاو شوي وو هغو ته نبوت میلاو شوی وو او علم ورته میلاو شوی وو د الله تعالی د طرف نه او مال او بادشاهت بل انتم بهدیتکم تفرحون یعنی تاسو د خپلو هدیو سره په خپله خوشحاله اوسئ زما نه دي په کار ستاسو تحفې دا یې هم معنه ده او دا هم چې تاسو تحفې ورکوئ او خوشحالیږئ تاسو په دې خوشحالیږئ چې مال مو تحفې راکړئ غټ کار موکړو د دې سو حیثیت ته اوسو ګورئ چې هغوی سو کړل د هغوی د تحفو سره چې جنات له حکم ورکړو په ځینو ځایونو کې راځي چې په دربار کې د دیرش یا څلوېښتو میلو په مسافت باندې د خښتو فرش جوړ شو او د لارې دواړو طرفونو طرف ته یې عجیبه ځناور ودرول او دغه شان خپل دربار هم د خاص اهتمام سره ښایسته کړو خی او ګس طرف ته یعنی خی او ګس طرف ته یې څلور زره کرسۍ وې یو طرف ته د علما دپاره بل طرف ته د وزرا دپاره او د جواهراتو سره پوره حال مزین کړی شو او د هغوی د سیزونو بیا سو حیثیت پاتې شو چې هغوی وکتل چې د سرو زرو په خښتو باندې ځناور ولاړ دي نو هغوی ته خپلې تحفې ډېرې کم قیمت ښکاره شوې حقیرې ورته ښکاره شوې او چې د جناتو صفونه یې وکتل نو مرعوب شول په روب کې راغلل روب پې پرېوتو لیکن چې کله سلیمان علیه السلام له راغلل نو هغه ورسره ډېر ښه میلاو شو د هغوی مېلمستیا یې هم وکړه لیکن د هغوی تحفې یې واپس کړې او د داسې تحفې په واپس کولو کې سو حرج نشته ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها او هغوی وفرمایل چې خپلې تحفې واپس یوسئ البته مونږ به ضرور راولو هغوی طرف ته لښکر داسې لښکر چې د هغې به هغوی مقابله نشي کولی د هغه لښکر سره د مقابلې کولو به په هغوی کې هېڅ طاقت نه وي هغوی دمکي هم ورکړه ځکه چې هغه پوهه شو چې دا رشوت دی او دی ما د تحفو سره راضي کول غواړي ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون او البته مونږ به ضرور راوباسو هغوی د کلي نه ذلیل شوي ملکه چې کومه خبره کړې وه نو هغه په رښتیا شوه ځکه چې هغه پوهېده د بادشاهانو په طریقه باندې چې د هغوی په ملک به قبضه وکړي او هغوی به وباسي وهم صاغرون او هغوی به واړه شي خوار به شي رسوا به شي چې کله هغوی ګرفتار شي ونیولی شي د هغوی به څه حیثیت باقي پاتې نه شي نو خوار او ذلیل به شي سلیمان علیه السلام د هغوی مال واپس کړو دا پروایې نه کړه چې زه خیر دی کې به اکدم اکثر کو د چا سره ډېر هم مال وي نو هغوی بیا هم نه مړېږي هغوی وایي چې نور زیات شوې په څه طریقه باندې او سلیمان علیه السلام چې و نو د هغو د مال لالچ نه و او د دې مال سو حیثیت نه و د هغو د مال په مقابله کې بلکې هغو ته دین افضل ښکارېدو هغو ته علم اصل شی ښکارېدو ځکه هغه وایي چې خیر مما آتاکم نو د هغو لپاره دین زیات اهم و او مونږ خلک دین له داسې اهمیت نه ورکوو امام جعفر رضی الله عنه فرمایي دنیا اصغر ده او چې سو د الله تعالی سره دي نو د هغې په قدر انبیا او د الله اولیا پوهیږي او هغوی چرته هم د دنیا په مال و متا باندې نه خوشحالیږي او که تاسو له څوک تحفه درکړي چې هغه ستاسو په نوکرۍ کې ستاسو په ذمه دارۍ کې کوتاهي راولي او یا هغه تاسو له څوک د خپل سو مقصد دپاره درکوي نو تاسو پوه شئ چې هغه رشوت دی نو هغوی ته تحفې واپس شوې او دا ورته وویلی شول چې اوس به د هغوی سره د سختۍ سره معامله کېږي یو سړی چې د سلیمان علیه السلام مال ولیدو نو هغوی چې سبحان الله نو هغوی ویل چې زما سره چې څومره هم هر څه دي د دې په مقابله کې چې یو ځل سبحان الله وویلی شي او د آخرت دپاره یو سبحان الله ویل زما د ټول سلطنت نه هم زیات دی کونیکي ډېره هم وړوکي وي نو هغه وړوکي نه وي ګڼل په کار یو ځل لا اله الا الله ویل د دې به هلته اصلي پته لګي په آخرت کې چې د دې وړو وړو کلمو ویلو به څومره اجر وي په یوه په لړه کې لا اله الا الله کېښودی شي او په بله کې ټوله دنیا نو لا اله الا الله به زیاته وزني وي د ټولې دنیا نه لیکن زموږ سره د دې سیزونو هیڅ اهمیت نشته زموږ سره د یو مالدار کافر اهمیت دی او که یو مؤمن فقیر وي نو هغه زموږ لپاره هیڅ هم نه وي زموږ سره د سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر د دې هیڅ اهمیت نشته زموږ سره د پیسې او سټیټس ډېر قدر وي چې کله په موږ باندې مصیبتونه یا پریشانۍ وي نو هله موږ دین طرف ته راځو چې کله هم سسیز صحیح وي نو بیا خو نه راځو نه په دین د تلو ضرورت دی او نه د دین لپاره د کار کولو ضرورت دی هر څوک را سره دي کنه. بله خبره دا ده چې کله ستاسو نه څوک مشوره وغواړي نو هغو له مشوره ورکړئ، او مشورې ورکولو نه پس ضروری نه ده چې هغه دي ستاسو په مشوره باندې کار وکړي.